ما خود بودم. تشکر و خدا حافظتان.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه آزادی رادیو نوري په دغه پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې په کامی ولسوالۍ کې نن لګرمي ورسته یو ځان مرګ بریټ شوی د دیارلسو کسانو د وژل کېدو او د دوه څلوېښتو نورو د ټپي کېدو مسله تایید شوې ده. په دې اړه درته راپور لرو. دا هم اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري. نور مهم مطالب هم درته خبرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومن پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوام. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شپږ میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کړې او په اندونیزیا کې نن چارواکو وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 تنو ته لوړ شوی دی. پوره خبر نو اوري. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې دیارلس کسان وژل سوي دي. په دې حمله کې د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن دا حمله په شدت وغندله. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید مسؤولانه کار وکړي او د کاندیدانو امنیت وساتي.
موږ په کاملا دغه ردو د تخلیفو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو. هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د اته کالو راهیسې منتظر وو چې د دې شاهد اوسېږي، متاسفانه چې دغسې یو حادثه وشوه او یو تعداد زمونږ هموطنان پکې شهیدان شول، یو تعداد هم زخمیان دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې د کاندید ناصر مومن د وضعیت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. د پوینا په افغانستان کې د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو راهیسې 8 تنه وژل سوي دي. افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شپږ میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډ کار کوي. خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شوالی د کوچنیانو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کېدو اساسي شرطونه ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې په افغانستان کې به د ثبات له ټینګښت سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندرا مودی پرون په نوې ډیلي کې له شوکت میرزیایف سره په خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان د حکومت او د سولې ته په افغانستان کې سولې ته یوازې د افغانستان د حکومت او د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډیالوګ او سیاسي مذاکرو په مرسته رسیدلی شو. په اندونیزیا کې چارواکو نن وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 ته لوړ سوی دی. چارواکو ویلي چې دا شمېر شایي زرهاوو ته ورسیږي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې مامورین په کار لګیا دي او هڅه کوي چې د زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو له خرابو د خلکو جسدونه راوباسي. د اندونیزیا سوال ویسي ټاپو ته نږدې د سپتمبر په 13 نیټه او نیمې درجې زلزله وسوه او له امله یې سونامي راغله. رپورټونه وایي د سمندر څپو 6 متره ارتفاع درلود او زرګونه ودانۍ نړولې دي. د ژغورنې مامورینو نن په سوال ویسي ټاپو کې د یوې کلیسا له خرابې د زیات شمېر زده کوونکو جسدونه راوویستل. د ګرجستان د پخوانی صدر اعظم وانو مرابشویلی مدافع وکیل ویلی چې هغه د ناروغي لامل له ملکی زندان روختون ته ولېږدول سو. مرابشویلی د ګرجستان د کورنی چار وزیر هم پاتې سوی دی. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم په 2014 میلادي کال کې د پارلمان د یو وکیل د وهلو د حکم په د ورکولو په جرم په شپږنیم کاله زندان محکوم شوی و. د مرابشویلی مدافع وکیل نن خبریالان ته وویل چې د هغه روغتیایي حالت نه دی او په وروستیو دوو میاشتو کې له زندانه تر روغتونو په تګ راتګ کیو. د مرابشویلی د ناروغي په اړه څه نه دی ویل سوی. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته د نوبل د فزیک جایزه ورکړل سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې دغو دریو ساینس پوهانو د لیزر فزیک په برخه کې د مهم پرمختګ لپاره لاره هواره کړې او ارزښمن تحقیق کړی دی. په دغو دریو ساینس پوهانو کې یوه ښځه ده، کاناډایي ساینس پوهه دونا سترګلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل جایزه یې وګټله.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ننګرهار کې د کامې پولیسوالۍ کې نن د ناصر مومند چې د انتخاباتو لپاره درېدلی د هغه په کمپاین باندې ځانمرګې برید شوی. 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې په اوروزګان ولایت کې له جنگ زپلیو خلکو سره یوې مؤسسي مرستې کړې دي.
زما نوم سردار ولید دی. دلته د موسسه په دغه راغلی چې زما لور شهید شوی ده. دا وان په دغه ګولې وشتر شوی ده او سره کې وشته ده. نو موږ د دې کور ودان مشر کومه کړی دي.
ازادي رادیو ته غواګیسته د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیز پروګرامونه د ګوړی اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګیست. په ننګرهار ولایت کې د کامې په ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګ برید شوی دی. د ننګرهار د ولایت ویاند ته الله خوګیانی ویلی دی چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 24 تنه نور هم ټپیان دي. دغه برید د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې لپاره د ننګرهار د ولایت د کاندید ناصر مومند په کمپاین شوی دی چې پکې د کمپاین په کمپاین تر ټول شوي کسانو ته زیان اوخته. هیڅ کومې ډلې د دغې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به خبري وکړو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینوار سره تماس برقرار شي. شاه محمود شینوار همداشي به د ټلیفون په کرخه راځي. په ننګرهار کې دغه 14 په داسال کې کیږي چې لدی مخ کې هم په دغه ولایت کې امنیتی پیښې زیات شوې وي. که څه هم چې د نننۍ پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو لدی مخ کې د دغه سي حملو ډیر مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په وسلوالو باندې ورړول کېده. شاه محمود شینوار د ټلیفون په کرخه د شینوار سیب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ جزئیات که در سره وي نه وي څه دي؟
من روسي جزئیات هم دغه دي چې د انګلستان دولت وینا تولا خو ځینې په وینا باندې د شوي د فوټبال سباتي کمپاین دغه دفتر خلک راټول شوي دي. کمپاین دفتر ته نو هغه روسي خلک موږ سره شریک کړي چې په دغه پیښه کې
دغه دغه حمله د کمپاین په محل شوی و چا کړی د سی معلومه نه تر اوسه پوری
دفتر ته نو غوښتل چې هغه معلومات دغه تر لاسه کړي. خلکو په منځ کې به دغه چاودنه شوې ده.
د ټپیانو په اړه راته وی، ټپیانو سرختون کې دي درملنې کیږي که څنګه؟ د ټپیانو وضعیت څنګه ارزول شوی؟
د کانی او د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوی دي. د مسؤلینو په وینا باندې یو شمېر ناروغان زخمیان، هغوی وضعیت نازک دی، خو تر تداوی لاندې دي. او په خبره چې دي ټولو ډاکټرانو ته هم هغه کسان چې هغوی کورن کې دی هغه بیرنه د غیلان کړ د ټول ډاکټر هم راغستي روښتونونه چې تر څو د زخمیانو سم درملنه وشي.
لچارواک سره خبرې کړې دي. د غونډو د راټولېدو په اړه باندې دوی څه ویلې دي؟ امنیت څنګه نیسي په ننګرهار کې؟ داخلك
په لوی کې کومي امنیت ځکه نو ډار ورکړي چې دی په ټول کاندان پر امنیت ساتي. خو ورته اداره وایي چې د حکومت او د نشنن شوی ده غونډه نه و، ځکه دا سیس د کمپاین د فټ خلک راټول شي ولې د غونډې لپاره نور بل شي چې لوی غونډه کوي. سیس د کمپاین په دفتر کې کوم خلک چې راټول شوي د خلکو په منځ کې څه ودنه شوی ده.
مننه کوم شاه محمود شینواره د ازادي راډیو خبريالو ننګرهار مونږ ته ريپورت راکاو و موردل چې په کامې کې نن لګرمې ورسته د ناصر مومند د انتخاباتي کمپاین په محل ځانمرګ بریټ شوی. په دغه بریټ کې ټول ولسی خلکو ته زیان اوښتې، ډیر لږ کسان مړ شوي او 24 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د غیواد د سولې او لوسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره تر سره شوې ناسته مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستيال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطا الرحمن سلیم د سیشنبې پر اس ازادي رډو ته ویل په دې برخه کې په پاکستاني علماو سره نوري ناسته هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین به دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. په دې اړه په مخکړي د اکرام الله اکرام ریپورت ته.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز درامست کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وای هیلمن دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځې نیو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم ښه
دی. وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوې. تیرونه د افغانستان د سولې علي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی وو. د افغانستان د سولې علي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او د غشان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. دغه شورا غړي زی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده، او په خبره هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابت شوی او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونې دریز لوسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستانی علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسولین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نشي، د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علما ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي، چې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نشتی، نو زه فکر کوم دا به یو نه ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علما ته قناعت ورکړي او ریښتینې همکاري ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو ل خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یا د ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غواګیست. په همدې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو لکارپو داود مایار سره هم مخکې مرکه کړې و. له داود مایار سره دغه مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده. هغه لمړی پښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو د ناستې په اړه باندې دوی څه تحلیل لري، او خصوصا د پاکستان د عالمانو هڅې به څومره د سولې په برخه کې مثبتې تمام شي.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده، متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي، او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړي چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی دی. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حقل ده، د ما په نظر د نمایشي غونډه ده، د تاثیرات به د افغانستان د لپاره ډیر ګټور نه وي، ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله، ما یې سب کله چې وخی ساس خبرې مې قطع کړې، کله چې تاسو وایي چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي، او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کیږي، بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولې علي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستانی علما د افغان جګړې په رابطه باندې ریښتینی دریز غوره کړي، دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچیر خبرې کیږي، دغه کار او دغه دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي، هغه کې یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاسه نه ورکړي. خو نظر د افغانستان د یو تبه په صفات او چې موږ مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پیږو، د دې د غانه کې چیرې ورته وګورو، نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان د لپاره مفید نشي واقع کېدای.
د سیاسي او حقوقي چارو لکارپو داود مایار سره مو خبرې واورېدې. هغه پاکستان ته د افغان پلاوی د تک پاړه باندې خپل تحلیل شریک چې د سولې په برخه کې ځینې مذاکرات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز روزپاڼې راپور بې اساسه بللی. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ویلي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. تازه نیویارک ټایمز امریکایي روزپاڼې په یو رپورټ کې ویلي د تیرې میلادي میاشتې په 10 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، مونږ د دفاع وزارت
د ویان په صفات باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړي اصولي او قانوني او دا مسولیت په غاړه لرم. زه دغه ارقام را دوم او په دې برخې دا ارقام چې دي دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز العملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ له رسنیو سره په وخت او په خپل وخت شریک
کړی. تازه امریکایي چاپ نیویار ټایمز ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د تیری میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویار ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه خوده لیوه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. لدې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخبر زیاتېدونکې مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
دا هم دروغ ده. د دین زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکی بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزوري کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره مخنیوی وشي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کومک په خیریه موسسې د هغه کورنیو له جملې څخه د شاوخوا اویا او کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په روان جګړه کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي او یا هم په خپله ټپیان شوي او معیوب شوي دي. په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د ادارې مسؤلین وایي په دغه روان جګړه کې د ملکي خلکو تلفات 50% زیات شوي دي او ډیرو مرستو ته اړتیا ده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل محمد حاکبین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرسته په اورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه موسسې د شاوخوا بیا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو.
دا هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه دغه ونیویم کال کې زخمیان شوي یا شهیدان شوي دغه کورنۍ سره ملکی کسانی نو د دوه سره د ویجر لس کلمه جنس د بلوموت مسیل خاصخه چې د کومک په نامه پروژه د کومک سره یاره تقریبا د شپته دراویا پر د دوه کورنۍ سره مرسته سوي ده چې د مرسته وسوم روانه ده.
هغه جګړه زپلی او قربانیان چور سره مرسته وسوه هم ډیر خوشاله دي، خو له شکیل خو غشتنه کوي چې سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دی ویل چې نور ل رواني جګړې ستړي سوي او باید شکیل غاړي رواني جګړه فایته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
زل دمر زمانو سردار ولید دلته د سی په دغه راغلی چې زما لور شهید سوی ده. دا وان په دغه ګولې وشتر سوی ده او وسره کې مشته دي. نو موږ د دې کور ودان مشر کومه کړی دي وشتلم دغه شته من کې سر پاکسي جنگونه بس کې بالا چې پر مخ ورکس ده جنگونه.
زه محمد رضا د تیمور شاه خان کازوی د خلاچم مدما اورور طالبان ونی ولا ناکي دغه وشتله او موږ دغه ځای ته پرارسته د دې د لاس واسط له پټریک ماجریو له خپل گزاره کو او لیم په کرایا دي او ډیر او زیام خراب دي.
د شیدان او مللینو د اداري مسولین د غراز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې پر روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات 50% زیات شوی دي. دا په داسې حال کې چې لدې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د څار ډلې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې شکیل غاړي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غواګیسته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په افغانستان کې سباند شپږ میلیونه ماشومان له زیان سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سی پن یا د ټولنیزو خوندیتوب د تامینات عمومي ریاست وای په دغه ماشومانو کې بې ځای شوی او رستن شوی او بې وزله او جنگ ځپلو سیمو د کورنیو ماشومان شامل دي. په دې اړه خان محمد سیند یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په هیواد کې ناامنی، بیکاری، د ټولنې ناوړه دودونه، مهاجرتونه، د جنگونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته کډه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د هیواد سبان دی. شپږ میلیونه ماشومان د زیان له خطر سره مخ کړي دي. دا خبره د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب د تامینات عمومي رئیس عبدالرازق سالار د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو د غږ ترنامه لاندې په یوې ناسته کې وکړه.
موږ په هیواد کې د اتکارو د ستراتیژي مطابق درویش قسم اطفال لرو چې هغه د خطر سره مخ دي، بالخصوص هغه حاد موضوع چې هغه یتیم اطفال دي چې هغه جسمي او رواني مشکلات سره مخ اطفال دي.
ځینو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ستونزو لامل جنګ او بېوزلي وبلله. د حمیدالله په نامه یوه وویل،
زه له دولت نه خواهش لرم چې غریبان ماشومانو سره مرسته وکړي، د تحصیل زمینه ورته برابره کړي. داسې اطفال شته چې دې په ځای مکتب ته لاړ شي شاقه کورونه کوي. داسې جنکیان شته چې عمر ډېر کم دی، هغه بیا پینګیر سری ته ورکوي. دا هم بدبختي ده.
د ټولنیزو او رواني چارو په ضیاءالحق شمس د ماشومانو د خوندیتوب لپاره روانې هڅې ستایي خو پر دوام یې ټینګار کوي.
هر څه شی چې د یو فعالیت په توګه د عدالت لپاره، د تاوتریخوالي نه د راوتو لپاره او د روزنې لپاره پیل کېږي، لومړی ګام یې باید هغه سمبولیک اړخ را جوړ شي. دا به مونږ ته د دې فضا را خلاصه کړي چې دغه ډول فعالیتونه وسو کولای. د نتایجو لپاره به مونږ کېدای شي یو بلې مرحلې ته اړتیا ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه اوس مهال د هیواد د 34 ولایتونو په 113 ولسوالیو کې جاری دي. دا وزارت دا هم وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې به د دوی پروګرامونه تر دې هم ښه نتایج ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د 200 خزینه معلمانو د بستونو لپاره له 500 خزو څخه ازموینه پرون واخیستل شوه. له دې مخکې د هلمند په څلور اوزو کې له 1400 زیاتو نارینهو ازموینه ورکړې وه چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
ښځې ډېرې راغلې دي. اکثره تور پړونو کې پیغلې ګرځي او د هغو باوجود چې په خوا د معلمي بستونو ته نومونه لیکلې دي، نن ګړې نور هم فورمې غواړي نوم لیکنه کوي.
څوارلسم پاس معرفي کړي وو، هغه دولسم پاس وخته لاغه زموږ سره د امتحان اسانې سره وځي. صرف ولسوالۍ مستثنا دي. هر کله که تاسو څخه د معرفي ادارې کښته
په هلمند کې د بشري منابعو امیر احمد مسعود سیلاب د ازموینې تر پیل لا وړاندې د رشوت ته واسطې پړه چې په دې امتحان کې ممکن ځای ونه نیسي معلومات ورکوي. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 450 ښوونکو دپاره د 1409 کسانو ازموینه واخیستله چې ویل کېږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري وایي د ازموینو بهیر یې ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو دپاره حاضر او کافي ښوونکي ولري.
ارتیا خټول نه پوره کوي، خدا به یو څلر مرستوي چې وسی، ځکه زموږ تشکیل 2018 تنه متشکل کم دی. موږ شپږنیم سوه تنه حکول زامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلې دي او 200 نفر هم دا چې دا اتنیم سوه کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو یا د حکول زامه په برخه کې نور مرسته راسره وسی. په دې اړه باندې مو موضوعګانې د وزارت محترم مقام سره، دولت محترم مقام سره هم شریک کړي، ولایتي شورا سره، ترڅو د دوی له خوا څخه د فشارونو راسي، ترڅو متوازن انکشاف موږ وینو. تر اوسه پورې په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته پکتو سره څومره اولادونه موږ د تعلیم څخه بیا برخې دي، دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاری ویل که د 200 ښځینه ښوونکو ترڅنګ د 450 نارینه ښوونکو نتایج هم ژر ترلاسه شي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولای شي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارېدی حرکت وکړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند د 14 ولسوالیو څخه په ځینو کې شل ښوونځي پرانیستي دي او د نورو دپاره یې هم د قومي مشرانو او سیمایز متنفذینو سره خبر روانه دي.
خوشبختانه درته هم چې هغه شونځ چې د 1902 کال رئیس بند وو اوس موږ په دې باندې توانېدلې چې هغه پرانیزو چې هغه خانشین او دی شو دی واشیر دی نوزاد دی په د مساکلات کجکای دی او ځین نور زوی کتي چې تاسو شونځي تقریبا په دغه څو تعلیمي کال شروع سره موږ شل شاوخوا شونځي تر اوسه پرې توانېدلې چې خلاص سي نور باندې هم کار روان دی او حتی د بغران سره هم فجریان کې چې ان شاء الله ته به هم چې غاتلس کله پجریان کې شونځینه د خلاص شوی هلته هم ډیرځه شونځي خلاص
په هلمند کې د ټولو شاو خواته لور 25 شونځینه یو سل دروښته د زدکونکو پر مختړلې دي چې د پهنه د ریاست د مسولینو په خبره د نا امنیو او کورونو یستون ځلامل نږدې شپږ لک ماشومان د زدکنه به برخې پاتې دي.
لیلمند مراپور واوري تفصيلي راپور د 1500 بستونو لپاره د خزینه او بستونو لپاره امتحان اخیستل شوی د معلمانو تمه د ژر د هلمند په خونځیو کې د معلمان جذب شي. وخت افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې د فرشته جلال زی استودیو ته راغلي سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري عمله شوې ده. د ننګرهار د امیروختیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. په نننۍ حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن په ننګرهار کې حمله په شدت وغندله. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د دې وزارت په وینا فقر، قاچاق، خراب امنیت، مهاجرتونه او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیش کړی دی. په اندونیزیا کې چارواکو نن د وروستي زلزلې او سونامي لامل د مړو شمیر 1440 تنو ته لوړو بلل. چارواکو ویلي دوی داسې ویره لري چې دغه شمیر شای زرهاو ته لوړ سي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساينس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ شوه. په ګټونکو کې دوه نارینه دي او یوه ښځه ده. کاناډایي ساينس پوه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه به واصل وسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ولسمشر محمد اشرف غنی د اولمپیک ملي کمیټې په خواني رئیس جنرال زاهر اکبر ته د غازی میر مسجد خان دولتي میډال ورکړ. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې خغلی اکبر ته د میډال د ورزش په برخه کې د غوره خدمتونو لامل ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی د یاد میډال د ورکړ وروسته د اولمپیک ملي کمیټې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې د هڅو لامل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په سیمه ایز او نړیواله کچه ښه مقام ترلاسه کړی ده. یادونه ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکرلاتف مشل ته هم د کرکټ په برخه کې د غوره خدمتونو لامل د میر مسجد خان دولتي میډال ورکړی وو. د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لړ کې هندوستان افغانستان ته په 1500 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان افغانستان ته د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلن لوبغاړي په شپږ سلوېښتم اوور کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 170 منډې جوړې کړې او لوبه د 1500 منډو په توپیر بایلوده. افغانستان د وړاندې په خپلو دوو لومړیو لوبو کې متحده عربي امارات او نیپال ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو نیمه پای لوبو پړاو ته وتلی دی. او کای نشکوري، میلوس رایوینګ او مارټن کلیزن خپلو سیالانو